السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونه ازادي اوریدونکو او رکوشو عزیزانو او د غراز د ازادي ملمت ځانګړې شوې خو په سر کې په مخکې د دې سات خبرونه ده د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي دوی له افغانستان د خپل ناکام وطن هر اخ په بشپړ ډول چیلي نو موري پروند د کابینې په غونډه کې ول چې ولسمشر ترامپ هم په کې وویل پلان لري چې له افغانستان د وټلو پوره حساب کتاب وکړي د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالد ترامپ بیا وویل د هغه ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستان د دوی د ځواکونو د وټلو بهیر ارزوي د ترامپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستان د خپلو ځواکونو د وټلو پر څرنګوالي نیوکه کړې وي د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د 2 اونۍ په تراس کې له افغانستان وویستل د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونه افغانانو په ګډون یې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي د تنسی ایالت استازي ټیم برچټ دا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدي پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی سر مفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحده ایالاتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولې دي په طبيعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او غلې له امله د مړو شمېر 9300 ته رسیدلی دی د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د غلې طوفان د دوی کور ونړوه په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی د 2013 کال راهیسې لپاره لپسې وچکالیو سره مخ دی د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالصوالی یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی دا اداره وایي له کله چې ډونالډ ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي ځینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته په تمه دي ځینو بیا په خپلو سیمو کې د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکې کړي دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوې دي د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلامونه وړاندې کوم د زړه جو کارکونکو او ریډونکو ته د کناوت ارغستان ولسوالۍ څخه په ځلدین خبره کوم زما حکومت سره د هیلې څخه د ارغستان ولسوالۍ د ور ولسوالۍ سره ور د منډیکېته په نارانه وکی نه سړک ست نه مکتب سره نه کلینیک سره نه بندونه تړي هیڅ کومک مو سره نه کی مست چې راځي په مرکز کې ختمي نو د سایه سره ډیر لري حکومت هم دا هیله چې موږ سیمه ته په نارانه وکی ما مجموع سره مرستي وکړي او سړکونه راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راځي کارکونکو اوریدونکو خورکی خبره خو په دې مارید ولې پساد پساد خو تر تاسو نه پکې غار کړي زبد ونه سال درک دی خپل دی مالی کاکا په زوی باندې او چارې زکه او په چا باندې ارزه کړي وو څه پیسې په باندې وي قاضی با قابل کوم ټلیفون کاولو وایراس د میرا غوښته وو جانب ته به هم ټلیفون کا وایراس دا ارزه کړي ده کله چې به هغه ورغه په دغه به ورځ ورې تیر کړ او غته به وویل وای دی به زه شاته کوم ته ماته یو جوړ نخې تیرونه واخله دی پروډر یا درس کونی سیمټ راته واخله دا به انشاءالله کوم دا واټساپ خلاص کړو دا پیام هم اورېدو نو به هغه سړی یم هغه قاضي صاحب یم هغه جدم په خپله اوري او که دی یا نه اوري د پلار بیا اوري یا بې دي د ورور اوري یا بې دي د ښځه اوري یا بې دي د کور یو بل وګړی اوري نو تر دا ستوني پورې کې غرق دي.
سلام علیکم آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو مسلمانانو ورونو ته د سلامونه ورسیږي. پس د سلامه دا پیغام زه د آزادۍ رادیو ته پرېږدمه. خدای دې وکړو چې نصر ته یې وسپاري. نو داسې کار دی په افغانستان نه په ټوله دنیا کې هر څه چې څوک کوي په بل باندې اول چې په ځان باندې عملی نشي د خپل ځان باندې عمل ونه کړو بل ته ویل بې ځایه دي او بل ته ویل اهمیت نه لري په بل تاثیر نه لري که په ځان دې عملي کړه بل ته هم ویلی شي چې دا کار مه کوه او دا وکړه ښه کار وکړه او بد کار مه کوه. نو که چېرته وي چې دی په خپل ځان باندې طالبان نه عملي کوي که هر څومره روا ناروا کارونه وکړه زورول وکړه بله وکړه په ځان باندې نه عملي کېږي نه عملي کړی دی بس خپور شي او هغه شي خو په چا باندې لانی سازان ده خیجوالی که پا نور بانده چی خیجی بی نو ده ده مانه لوار نده اول به هر سا شای جهاد اول ده خپل نپس و شیطان سا ده دوام ده ده خپل کور سا ده ده اولاد سا ده بیا ده کلی سا ده بیا ده ولسواره سا ولعه سا ده دولت سا ده دنیا سا ده خوش پزانی عملی نکلی دا پا بل بانده عملی نه عملی کیگی او نه په غو باندې کوم تاثیر لري. خدای دې وکړه چې دغه خلک دغه طالبان هر څه چې په دوی کې پیښ شي یا وي دغسې علني سزا او جزا ورکړو بیا به موږ ووایو چې اوس صحیح ده چې په خپل ځان عملي کوي نو په ما یې دې هم عملي کړه دا د عمل موږ باندې هم دغه اجرا کړو.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کوي دلته په هلمند ولایت د کجکي پولیس والای کې چې کومې مرستې راځي دا پر غریبانانو باندې نه ویشل کېږي. وروره کوم سړی چې د دغه کلي مشر یو هغه ته بس دوه درې نومه او هغه هم بیا دوه درې نومه د دې د ده پر نامه چې دلی ته یا اکا دی یا یو وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا واده دغه ته رسېږي. کونډو یتیم ګرده پاته دي یتیمان خواران دغسې پاته دي اوس یخونه دي بارانونه دي ټول روزګار نشته خواران څه وکړي په دې یخ کې خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکښې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نشنه اوریدونکو هم نزادی رادیو او زه لتاش چه خلی ماده اوکتانه ده بگاله پاکستان چه خلی پرسوی تر واسپوری لمو سر هیس دول مکاری نده سهی تر نلیوالو چارواکو پوری دی مگه غوار سوی و سلام پا احترام.
سلام علیکم. شام احمد خبری کوم ده ننراحار ولیت کوتو لسواله ده نن پینجش رزی مخکمی زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې وه هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې دا پاکستان له هدایت ته نیکۍ ورکړي. دغه شانې حالت تر اوسه په شنې ستونزې سره یې مخامخ کړي وه او مخې د روجر الله مونږ په افغانستان کې هغه په پاکستان کې پروت نه د ضمانت طریقه کیږي نه د دغې طریقه کیږي نه راپرېږدي نه خوشې کوي نه ډیپورټ کوي بس په شلو لانجو یوې روپۍ پسې دوه دېرش کاله ګام او طریقې باندې نه پوهېږو.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو درنو او خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ به وي. زلمی اغا هلمندی له هلمند کلیکي ولسوالۍ څخه د واټساپ رابطه یم. نو تقریبا دا درې کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوي دي. نو له نړیوالو موسسو او اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده سوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته سوې. دا زموږ خلک ډېر بېکاره او بېروزګاره سوي دي او پخوا اقتصادي وضع ښه و اوس بیخي د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه غوښتنه چې زموږ پیغام نشر کړي او د نړیوالو او اسلامي امارات تر لوړ پوړو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګوملې ولسوالۍ از ګوملې ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکوونکو رول پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د ګوملې ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضان جوړ شي د ګوملې له ولسوالۍ څخه ولایت سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه غواړو چې د ګوملې ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګوملې ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه سوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګوملې ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټکجیمونه راته جوړ کړي او روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه درسره نیولې ده، د مو په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامو یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ای پی په لاره اچولې وه، پیل سوې وه. سروې بشپړه سوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والی اجازه نه ورکوي چې دا پیسې توضیح شي. دلته خواران ډېر خلک په زور دي. 8,140 ښځې بایومیټریک کړي سب کړي دي، هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم اجرا شوي دي، خو دوی د تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل شي. موږ له دغه نړیوال بانک او له نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلکو ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکې هیلې. خدای دې وکړي روغ جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته. سلامونه نیکې هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو دي. پوهشي له پراته دي وایي لس زره ډالر در کوم، میاشتې پنځه زره ډالر در کوم، سرکار وکړي دا وکړه هغه وکړي. چې کله یوه میاشت کار وکړي مثلا دونه روپۍ در کوو دونه در کوو، تو دوه نفر وړه کار ته پوهشي دوه نفر در باندې راغواړي او هغه نور در باندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفره در باندې مده کوي. پوهشي دواګانې ورکوي ته درسونه وایي. ډېر خلک چې ورک دي پوهشي دغلته ورسره ګروګان دي ملته په ایران کې افغانان دي. وایي دا ولې دا مئی دا ټول دا غله دي. دا مئی چې دا غله دي پوهشو دا ادم روبا دي، ادم روبا دي پوهشو دا غله دي. خلک خرڅوي دلته روپۍ باندې. ډېر خلک پراته دلته خوابګاګانو کې اچولې دي میاشتې میاشتې دي. بس موږ دوه انډیوالونه را خلاص هم کړو. دغه شکر دا د پکتیا دي. دا بس مطلب بانډ دی او شل نفرې ګرو یو ځای کې د نمایندګان لري، هر ولایت کې نماینده لري او دغه باندې کار وکړي. د خپل انډیوالو سره ګیر وه، واړه واړه هلکان هم ورسره دي، قمانداران شته ورسره، نظامیان شته ورسره، ډېر خلک ورسره په بند کې وسر بندین دي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې د خدمتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګه ډیر کمزوري دي، باید نړیواله ټولنه ودې ته ډیر پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی او ډیر ځپل شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته یې ګټه رسیږي نه تاوان، دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو شفاخانو کې مواد دواوې د کوچنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوې بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټې غټې مرضۍ دوایانې بالکل شته نه. زموږ افغانان وروڼه ټول پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوې غواړي د نورو ملکو سره، هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه ډېر تکلیفونه ډېر خواري. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او شته هم نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران صدقه غوښتنه چې د حج د پاره چې د کمی نوملیکنې سوي دي، دغه د سپینجری خلق چې دي د خپل عمرنه خوړی د حج پریزم برنه شي ادا کوله یار خو وس نو په خو وز د دوه کال کې چې موږ وارولو نو مانی پورته سي نو مانی نه پورته کیږي. نو موږ دا غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسې دغه پور ورکړي داسې نمان ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي. الله دې خیر درکې. نو که دغه کار وشي ډېره مهرباني به وي د خلکو د پیسې په لاس کې. یو خو سپینجری هم بره د کار ولیږي بالا پر کال بس د طرفه ولیدلې دي د ځوانان چې دي د ځوانان په ځای باید دا سپینجری ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسیږي نو ډېره مهرباني به وي. مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو آزادۍ راډیو ته رالیږلي وو، موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیک هیل احترامات میومنه د آزادی رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. الله وخت مو په خیر. ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی. نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. دورته وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 15 50 سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 5 58 903 904. دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه نو کورنۍ ورته ډیره زیاته خفه ده. په دې هیله چارې او ملګری ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسپی کې بیا هم تکرارو مې 0 و 5 یا 5 5 15 50 0 و 3 9 0 3 9 0 4. افغان شمارم ور تکرارو ما 0 و 9 0 4 9 0 1. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام می دې خپل کتمن نشر کړي. ډیره مننه. پاکي خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسه جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږه شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازما پیغام نشر کړي عبدالرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي وسلام
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چې په کمپیوتر که مو پیدا کرده گران و ردون کتل ولم 00 او 05 دره چلور دره دو چلور اته شمیره یو زل بیا تکرارم 00 او 05 دره چلور دره دو چلور اته گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحالي که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ زموږ یو دوست ورک دی 13 کاله 14 کاله عمر لري که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي 0 2 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 که چیرې دی زما غږ خپله اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران وروره سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالیږل سوي پیغامونه واوري او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولیږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوزہ صداولی د هلمند ولایت مساکلہ ولسوالی څخه خبرې کوم ما یو ورور دی او کال کې د کور نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کړی د مرجو ولسوالی څخه تللی دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما دي مرسته رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اسنه بسم الله جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 8 تکرار 0 8 5 8 5 8 0 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکوونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا 3 کاله کېږي چې نادره کسوي دی نو کچېرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 01 4 1 2 9 0 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 01 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شماره ده 01 0 6 3 2 1 3 3 8. شماره یو ځل بیا تکراروم 01 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېر پښیشانه ده او کورنۍ ډېر خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 1. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 9 5 2. نو هیله د آزادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدر من اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالی د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راجانه یې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده، چې دونه یې دماغ خراب دی چې بېخي 4 واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 0 1 1 2 3 8 19، یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یا؟ له 2 ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د 14 میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی. د پلان نوم عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحم احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د 14 میاشت کې چې نادرکه ده، کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړی غورغورید. د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4110. شمیره بیا تکرارم 0032 2 4 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریږم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی 0 اویا 3 0 1500 او 800 څلور دېرش.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر. د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینې نه ده پرې کړې او خپل مینې نه ده پرې خو راغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ور کړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کترملیدونکو ته. هله د ټول ورو جو اوسې ډیره زیاته مننه کوم. رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یا پریزنټر اوسم. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو زما سره مینه ډیره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیاګنوستیک کولو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې د الکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شولم، دا هیڅ خبر وسته نه رامنې چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنی فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته هیڅ وخت پاتې شولم. امنې چې څنګه مولا رسنی فعالیتونه مې هم سره لري چې یوسف فعالیتونه مې واته لوزن کې ورسره ولغین ورسره بیراله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مقاله پورې ولما هغه ورسره کړ چې بیا
نوې حکومت اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغه به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په امنیت سره چې هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سومیشت وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله د خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس ما څنګه خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنا کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. لغې نه وروسته زه
بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که د هغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سر ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بېرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بېرته زه تر کوره پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وم خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به نه وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډاریک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به ژوند خوندي اوسي او د خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بې کې رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولی ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. ته اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې وله ما دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته به ورکې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم. هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بل دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا سولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخې را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محرومې دي په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی زیاته خوشحاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور یې ما ته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبې لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي؟ تاسو کولی شئ چې دغه ښه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا او زه دغه خوشحالي د خپل ولس
اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی یم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص موږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي، هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، بخصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه معلومیږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیره مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم رسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شنه نه لګېدې، که څه دوی بله ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېدل، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازی ته راتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې ازه دي تلویزیون کې کار کوي ازه دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې وو کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم. دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا راغلم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاده کړل. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګولالې جنې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه.
زه را درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ زه تلم دفتر تلم ګرمي بم و یخ بم ولا زه خوشاله چې زه ولارسم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساسو مې کوي ډیره خوشاله خپل سم ځانته مې ول چې نس خبرونه د لاش خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تل ماغي بډیر تشویق ولا ماغي بډیر خوشاله ول. اته دغه مخپل هیله دغه پوسټر وکړه درته چې هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي. اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرې شول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دا غوې مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه. هغه نورم دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات سن سره مخامخ شي، کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن وګورو دا ورکه په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه. اوسې جانې لکه څنګه سومخ یادوري وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سم، هلته د ناټو سفیر اتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکسلامتون دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدل، زه ورکم نه هیله بکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په ریډیو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی
خب خپل هیر بیم لاس نه ور کوله ملاتمن یستون ز وجود لري ز پیدا ستون ز پیدا کما او د هلا ورته پیدا کما نه هلی سوی ډیر زیات بهشت می خپل هیل لاس نه بل
هم سو هڅه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هلی کې دی خپل هیل دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه ته ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ابې ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه بې په ګرمي کښې هم ترلاس نیولې وم په یخ کښې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته را وړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې یم اوس مې هم تشویق کوي او تل راته قوي شوم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کښې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه یې وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ویل چې په ټولنه کښې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسې زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وه زما څخه یا استاده سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاده سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کښې څوک سم پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وایي نه ته نسې کېدلی او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنې ته په همدغه شکل باندې را ووسې مشر ورور ته به مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور به مې چوکۍ کښې را ته ناست و ما به ورسره خبرې کولې مرکې به مې ورسره کولې او مور سره مې په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کوي چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم او اخر پلار مې په دې باندې پوه سو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته را تللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کښې وینم او همدغه برخه کښې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویې ویل چې اوس را وته یې دوام ورکړه
بلې که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامې چې اوس ته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوې او خوشحاله مې په دغه خپرونو کې چې ولس ته د خدمت کې هغه خپرونه وړاندې کوي چې خلک یې تقاضا لري که همدغه زمینه تا ته برابر شي چې بیا یا یې زابل کې وکړي یا کابل کې وکړي دې ته تیار یې چې لاړ شي دغه خپرونې له هغه ځای څخه مخته بیسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې زه دلته مصرفوم په خپل وطن کښې مصرف کړم دغلته پیسې چې زه دولت ته ورکوم په خپل وطن کښې خپل خلکو ته یې ورکړم یا مثلا کوم ژوند چې زه دلته کوم زما خوشي چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ یې وکوم زه هم البته نه خو په هغه صورت کښې یا په هغه وخت کښې چې ما ته ټول انساني حقونه را کول سي یا زه خپل ځان په امنیت کښې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کښې لکه څنګه چې په شمشاد او لمر تلویزیون کښې ما ځې ته خپرونې درلودلې په همغه شکل به ورته چمتو اوسم
بلې په وروستیو کښې بیا هم دلته حالات ته په کدو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته به دمه ورکوي
اوسې ژاړې ستونزې لا هم ختمې نه دي ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کښې که موږ ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپله شخصا فعلاً د امنیت احساس نه کوم دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس و ګرېوان یم زه سهار چې دفتر ته را ځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لاره مې تغیر کړې یا خپل ماسک مې اچولی یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر زر به ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې ونډه اخیستې وه دا خو کلي مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
ساتا بنگرو شرنگ شرنگ ساتا بنگرو شرنگ شرنگ ساتا بنگرو شرنگ ہر سہارا مسلی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساتا بنگرو شرنگ شرنگ
ساده پنګړو چرنګ هر سهار بيسلي پزړ کې مي تمنه ولولې را پروي او پزړ کې مي تمنه ولولې را پروي او ساده پنګړو چرنګ